مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. ما په دې یو ساعت کې تاسو بلا بل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو به مو خبرونه هله چې تر پای را سره پات شي او ځان د سیمې او پښتونخوا له حالاتو خبر وساتي. دا هم درته وایم چې موږ دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدلی شئ. خو مخکې تر دې چې ریپورټونه تلل شو، راځي لومړی خبرونه وګورو. لومړی د خبرونو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې شپږ پاکستانی سرتیری وژل شوی دي. په کورمه کې په دوو جلا جلا پیښو کې و کسان وژل شوی دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د ترسره شو وروستي ډرون بریدونو په لړۍ کې په خرسون کې یویش ولسی کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال او شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوز مدوتي څانګې ایس پی آر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مئی په څلورمه د شمالي وزیرستان په دردونی سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته وشوه. خبر پاڼه زیاته کړې چې پوز د وسلوالو په پټنځایونو حمله کړې وه او درې وسلوالې وژلي او دوی ژوبل کړي دي. بیان زیاتوي چې له وسلوالو د سیمې پاکولو عمل به دوام لري. بلخوا د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان مشال ریډیو ته په لیږلي بیان کې دا کړی چې په ګړیوم سیمه کې پوز د دوی پر ضد عملیات ترسره کول چې د دوی لخوا پیښودل شوي مین چاودنه کې یو پوځي ګاډی تباه شو او پکې دغو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. دا په داسې حال کې ده چې عوامي نېشنل ګوند لخوا د مئی په درېمه په اسلام آباد کې په ترسره شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې غوښتنه شوه چې په ملک کې د امنیت لپاره د هدفي عملیات د خلکو سره تر سلا مشورې وروسته وشي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې په دوه جلا جلا پیښو کې و کسان وژل شوي دي. د بره کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې په تری منګل کې بلواګر یو سکول ته ورغلی وه او هلته پر عمله ډزې کړې او شپږ کسان یې وژلي. د نوموړي په خبره دا حمله تر هغې وروسته شوي چې په شلوزان کې پر یو ګاډي وسلوالو برید وکړ. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. د پولیسو په خبره په سیمه کې د پیواړ او ګیدو قانونو ترمنځ د ځمکو لانجې له امله ممکن دغه پیښې رامنځته شوي وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند کې دی. د هند په گوا کې موجود خبریال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې بلاول بټو لږه شیبه مخکې هلته ورغلی دی او هغه له کراچي څخه هند ته تر روانېدو مخکې په ټویټر خپل خپور کړی ویډیو پیغام کې وویل،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
دے وئی زمات لل دا واضح پیغام ورکړي چې پاکستان د شنگهای همکاري سازمان او د دې غړو هیوادونو ته څومره ارزښت ورکوي. زه خوشبینم چې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره دوه اړخیزه خبرې وکړي. دا په تیرو څو باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې پاکستان دغه وخت د بهرنیو چارو وزیر او موجوده د مملکت د بهرنیو چارو وزیر هنر باندې کر هند ته تللی و. ټاکل شوی چې د شنګهای همکاري سازمان دوه ورځې غونډه نن د مئی په څلورمه په ګوا ښار کې شروع او وروسته په یو اعلامیه سره ختم شي. د کراچی نیو ټاون تھانے ته مخامخ هندوانو احتجاجي پرلت کړی دی. دوی دا احتجاج د مې په لومړۍ نیټه د یو هندو ځوان کمل کشن تر وژل کېدو وروسته پیل کړی. پرون نوښته د وژل شوي ځوان ورور رام کشن او تر دلیب کشن مشال ریډیو ته ویل پولیسو په جالي مقابله کې کمل کشن وژلی. د مې په لومړۍ نیټه د کراچی پولیس ویلو چې د مقابله په مهال یو غل وژلی او بلې ژوندې نیولې دی. پولیسو هغه مهال دا ادعا هم کړې وه چې وسله د غلا موبایلونو پیسې هم ترلاسه کړي دي. خو د کمل کشن کورنۍ وای هغه یو آرام ځوان و، د خپل خویندو د ودون د سودا لپاره د خپل تر زوی سره روانو چې پولیسو دا وای په وینا په جالي مقابله کې وواژه. بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر اس اس پی زبیر نذیر شیخ مشال ریډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وژنې مقدمه در شوې او د پولیسو یو انسپکټر فرمان علی شاه نیول شوی چې دا مهال ته پلټنې روانې دي. د اوکران چارواکي وایي چې د مې په درېمه د روس لخوا د ترسره شوو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خرسون کې یو شولسي کسان وژل شوي دي. دا کسان د روسیې د پیلوټه الوتکو لخوا په جنوبي سیمه کې د ولسي اهدافو د نښه کولو په ترڅ کې وژل شوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ کولو په مهال ویلي چې د روسیې هوایي بریدونو په خرسون کې یو سوپر مارکیټ، د اورګاډو یو سټېشن، د استوګنې ودانۍ، د سختو اوزارو یا هارډویر یو دوکان او پټرولو پمپ سټیشن په نښه کړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د مشال ریډیو څخه اوریدل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس موږ اوریدای شي. د نورو ریپورټونو ترڅنګ به د دې ریپورټونو تفصیل واورئ. په شمالي وزیرستان او کورم کې د امنیتی پیښو په اړه به تاسو تازه حال درکو. په پاکستان کې ګرانی زیاتر شوې ده او غریبي هم پسې ورځ په ورځ زیاتیږي. خلک څه وایي؟
گرانی بالکل پخل عروج باندې دا نو یو مزرکار سړی دا بالکل نشي بدش کوي او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مشت تنخوا خلی هغه هم سره دغه تو تفسیر شوی دی.
په خیبر پختونخوا کې وروسته یو بارانونو د خلکو فصلونه تباہ کړی.
زمون غډیر امید ده چې را دا د فصل ډیر خمه خو اوس ریسنتلی چې کوم غلیو شو باران شنو اغا چې کوم لوچی پاتې اغا لوچی اغه غوردورنه اوس د دې پیداوار چې کم ده د 100% نه ماته 5% هم نه ښکاری.
د کورمه خلک وای چې بیلونه ورکوي خو بجلی نشته.
اکثر 24 گھنٹو کی وا گھنٹا کل نوی کل ای وانی ما گھنٹا روشی او مت ہوس کر بجلی نہ سیو و بوڑی ر مسئلہ دے سمو ار خونه ٹینکر اوڑی.
د دې ترڅنګ زین نور رپورټونه هم درو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس روان دي. تاسو اوریدل شئ موږ سره دا وخت زموږ همکار عمر وزیر د ټلیفون په کرخه دی او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل په شمالي وزیرستان کې امنیتی ځواکونو باندې حمله شوې ده او امنیتی ځواکونو وایي چې د دوی شپږ امنیتی سرتیری وژل شوی دي. موږ سره زموږ خبریال عمر وزیر شته دی، هغه ته ورزو. عمر ستړی مشه او اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي. عمر زما آواز اوري؟ ښه، د عمر ټلیفون
نه خطا شوی دا.
عمر عمر
جی آواز مرازی؟
او تاسو آواز نه راته، بس اوس مهرباني وکړئ.
په شمالي وزیرستان کې د غنن د فوز او د وسلوالو ترمنز نشته شوې ده چې د پاکستان فوز د مطبوعاتي سانګې اي اس پی ار د بیان او د غننګې د مطبوعاتي سانګې چې کم چارواکي دي هغه هم مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان رزمک ډویژن د غړیوم تحصیل کې فوز د غلطه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زیات عملیات کول د خفیا اطلاعاتو په بنیاد باندې دغه عملیاتو پر مهال بیا وسلوال چې د غلطه د اول نه ناسو په نږدې غرونو نه په دوی باندې بیا بریت کړي دي. دوی وایي چې په دې کې شپږ امنیتی سرتیری یعنی فوزیان هغه وژل شوی دي او دوی دا هم وایي چې په دغه نخته کې په دغه عملیاتو کې بیا دا تحریک طالبان پاکستان درې وسلوال یې هم وژلې دي او دوه نورې ژوبل کړې دي. خو په دغه ډزو پر مهال شپږ فوزیان دوی وایي چې هغه وژل شوی دي. دغه تحصیل غړیوم کې دی، هغه د رزمک ډویژن لره پرتا غریز سیمه ده چې د دې پولې د جنوبي وزیرستان شک توي سره لګي. د شمالي وزیرستان کې په دې ورسته یو کې د غرنګ بنو لکی مروت او د ټولو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتی ځواکونو پولیسو باندې د غبریدونه چې کم دي زیات شوی دی او بل ترپته د امنیتی ځواکونو لخوا وسلوالو زیات ځنګړی عملیات هم چې کم دي هغه دوام لري. بشیر دا به هم وایم چې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان خراسانی هم بیا د دې بریز ذمہواری منلې ده. مشال ریډیو ته پاستولې لیک کې دوی داوا کړی ده چې فوز د غلطه چ په دوی باندې چپا و حالانو د دوی ګاډې لومړې په ازمکه لاندې خغ بم باندې چې کم دی هغه لوزول دي. سلور فوزیانی پاغي کې وژل دي، روست نورې په نور په دغه بریټ کې ګڼ چې کم دی هغه وژل دي او جوبل کړی دي. خو فوز خپل هم دغه تاییدوي چې شپک فوزیان هم په دغه بریټ کې وژل شوی دي.
ډیر من عمر وزیر، ډیر مهرباني.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په ژوندۍ بڼه باندې موږ هم د اوس ورزو هند ته او غلطه د خبریال ارشد یوسفزی سره خبرې کول. که څنګه تاسو خبرونه کې اوریدل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې د پاره هند ته تللی دی. ګوا ښار کې دا غونډه کیږي. ارشد ستړي مشه یو که زموږ اوریدونکو ته د دې غونډې تفصیل ورکړي چې څه خبرې پکې وشولې او بلاول بوټو زرداری الته که خبرې کړي یا غڅ ویل.
بالکل دا گوا کې د شنگهای کوآپریشن ارګنایزیشن یا د شنگهای د همکارۍ تنظیم درېشتم اجلاس روان دی د بهرنیو چارو د وزیرانو. دې ته ویل کېږي کونسل آف فارن منسٹرز میټینګ. او دا میټینګ را جوړېږي چې کله هم د شنگهای کانفرنس د شنگهای کوآپریشن ارګنایزیشن چې کله د مشرانو the heads of the countries ya da ulus masharano gunda ki da gina awal the day meeting ya de naste de gunde maqsad da wi che da baharno charo waziran dre tolo ato he wadun ra gund shi aw dwi kini aw daratnun ke meeting da para agenda wo ta ke shi pade kya khabar ki ki che kam babya da da he wadun masharan pai bande nastik kawi dumya istibad ya yoni mashbad اوس چې په ګوا کې کوم دا درېشتم اجلاس روان دی نن دا آفیشلی ماښام نه به شروع شي. نو دې کې موږ ولیدل چې د دې اتو ګڼو هیوادونو مشران یا چې کوم دا وزیرانو را روانو د روسیا نه لاوراو راغی. بیا راغی نه بعد د بلاول بټو زرداری ګاډي راورسید موټر راورسید. ډېر په سخت سیکیورټي کې د پولیسو ګاډي مخکې وروسته تنه وو. هغه چا ته هم نه پرېښود چې سره ملاقات وکړي. تر دې چې د هغوی په ګاډي باندې د پاکستان بیرغ هم نه و د سیکیورټي د وجې. نو بلاول صاحب دا دلته راتګ دا 12 کاله بعد دی د پاکستان نه د هند سفر چاته د وزیر خارجه یا د بهرنیو چارو وزیر دا 12 کاله بعد سفر دی. او د هند میډیا سره سره د پاکستان د میډیا چې کوم همکاران راغلي دي ته ټول سترګې د ده د راتلو ته وي. بلاول اگر چې دا خو به یو په یو ملاقاتونه کېږي د روس د بهرنیو چارو وزیر سره هم او د چین د وزیر خارجه سره هم نن ماښام ایکسپیکټډ چې ملاقات وشي. خو میډیا کې دا سوالونه کېږي چې آیا د هند د وزیر خارجه جی شنکر سره دا ملاقات وشي که نه. نو په دې باندې لا اوس پورې دواړو هیوادونو سره دی ویلي او دواړو هیوادونو دا خبره په پټه کوي چې دا ملاقات ممکن نه دی.
ارشد دلته د هندي جرنلستان او نور جرنلستان چې دي تاسو سره خبرې کیږي هغه د ملاقات ممکنه یا چیرته وشي ملاقات دته څنګه ګوري او خپل د بلاول بټو زرداری سفر ته دوی څنګه ګوري. انډیا ته 12 کال پس یو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر التزی دې تالته هندي انالیسټان یا تجزیه کاران تحلیلګران څنګه ګوري.
جی د هند چې کوم همکاران دي زموږ صحافیان هغوی خو د بده مرغه د راتګ تړي دا چې کوم ترهګاری حملې شوې دي دا اوس هم یو ډېر په لنډ وخت کې شوې وه. او بیا دوی دا هم وایي چې پاکستان هیڅ کومک نه کوي په ترهګاری کې د منع کولو لپاره. هغوی ډېر اګریسیو یا ډېر په سخته لهجه کې خبرې کوي په دې معامله کې. خو که بل طرف ته وګورو نو کوم همکاران چې په دې باندې سوچ کوي هغوی ګوري چې دا یو قدم کې دی شي حالات جوړول لپاره. هغوی دا فکر کوي چې څنګه چې د پاکستان او د هند های کمشنران د یو بل په وطن کې موجود نه دي مګر بلاول دا راتګ کېدی شي معامله داسې حد ته بوځي چې په راتلونکي کې دغه لاره بحال شي. اگر چې د بلاول او د جیشنکر ناسته خو نشته د یو بل سره خو دوی دا هم وایي که چېرې دوی د یو بل سره لاس میلاو کړي او یا یو منټ نیم یو بل سره لګي دا به هم ډېر لویه خبره وي. بلاول بټو هم په خپل ځان سویل چې دوی ملاقات نه لري یا هغوی دفتر ویل چې دوی ملاقات نه لري او هغوی دلته راتګ صرف دې لپاره دی چې نور د ملکونو دا چې کوم د دې ایس سی او نور غړي دي دا هغوی وزارت وزیران روان دي. نو دلته ناسته ضروري ده او پاکستان دا چوکۍ خالي نه شي پرېښودلی. دوی د چین سره ناسته لري دوی د روسیا سره ناسته لري. خو بیا مهمه ده چې په دې ملاقاتونو کې کوم چې بسلام ملاقات کېږي نن چې کوم ماښام دا ډوډۍ یو دوی آفیشل نه په دې کې به کومې خبرې دوی ډسکس کوي په دې بحث کې. نو پای کې بیا مهمې خبرې دا دي چې ترهګری څنګه روانه ده پاغه بسنګ دوی د مخنیوي لپاره به نور سکار کول پکار وي. د افغانستان حالات دوی ادې کې بیا خبرې وکوي. یو مهمه ټولنه مهمه خبره شته دا هغه د روسیا باره کې ده. روس باندې کوم نړیوال سانکشن یا بندیزونه دي دا غې د مخنیوي یا دا غې د وژنې روس ته کوم تکلیف راغلی ده نو هغه د پر سره کول پکار دي. دا یو نقطه پکې شته. او بل یو خبره کېږي دلته د هند زموږ همکاران وایي چې کومن کرنسی د دې اس یو د ملکونو ترمنځ جوړولو لپاره هم کې دې شپې کې خبرې تری شي. او اخیری نقطه دا ده چې نوې ملکونه په دې کې څنګه شامل شي. د ایران باره کې ویل کېږي په کې شامل کیږي او د هوا درو نور هم دي.
صحیح.
نو دا خبرې
ډېره مننه ارشد ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته د معلومات راکړه. او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له هند څخه خبريال ارشد یوسف زی وارد چې التا د شانګهای کانفرنس چې کوم روان دی نن او سبا غلطه کیږي او هغه کې د پاکستان بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شرکت د لپاره ورغله دي د ګډون د لپاره ورغله دي په غیړه باندې تاسو خبرولې. ارشد تاسو دا هم ویل چې افیشل یا رسمي سرچینی دا وایي چارواکي دا وایي چې د بلاول بټو زرداری او د هند د بهرنو چارو وزیر ترمنځ کوم ملاقات نه دی پلان شوی. او خدا سفر ډیر مهم ځکه ګڼل کیږي چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر دولس کال بعد زی هند. نو په دې اړه چې نور څه معلومات راځي هغه هم تاسو شریکو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
او رودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. هم دا اوس موږ خپل ژوندو خبرونه ته دوام ورکوو او موږ سره دا وخت طارق ورغزه د کورمنه زبوغ خبريال د ټلیفون پلی کرغله ده. طارق ستلې مشه یو کوریدونکو ته دا وایي چې دا مخکې موږ په خبرونو کې یاد کړه په خبرونو کې دا خبر راغی چې د خبر پښتونخوا په کورمه کې په دوو پیښو کې و کسان وجه شوی دي. دغه باره کې ورته معلومات ورکړه ځکه چې په سوشل میډیا باندې ډېر عجیب عجیب معلومات روان دي. تاسو هلته یې نو څه کیسه شوی ده او دا مرجوبه څنګه رامنځته شوی؟
او بالکل دا داسې چل شوی دی چې نن شاوخوا یو بجې په شلوزان روډ باندې یو غواګې گاډو پاغه باندې نامعلومو تنانو برید وکړو چې پاغه کې هغه پیخه کې چې کم دی د ګیدو سیمې یو تن چې د مرشولو دغه خبره چې کله ګیدو او تریمنګل سیمې ته ورسېدلو نو خلک الته مشتعل شول او احتجاجونه شروع کړل. او په دغه کې ځنی بلوګر د تریمنګل سرکاري های سکول ته ورغلل. هغلته چې کوم دی د تریمنګل های سکول چې کوم دی هلته د بورډ امتحان روان دی. په سکول کې چې کوم دی ځینې د برکورمې مختلفو سیمو استادان ډیوټیانې ورکوي او ځینې هلته امتحاني عمله ده چې هغه ضلع نه بهر راغلی ده. نو بلوګرو په هغو ډزې وکړي چې پکې د پولیسو تر مخه شپږ تنه مړه شوي. په مړو کې څلور استادان دي. او کله چې سکول ته د بلوګر ورننوتل نو پولیس والا مخاون استله قربان دي د کانو گزارونه وشول چې په هغه چې پکې هغه کوم یو کس پولیس والا زخمی شو او هغه بیا اسپیټال ته ورسولو خو هغه حالت چې کم دي هغه د خطر نه بهر دي. نو داسې په دې دوو پیښو کې و کسان چې کم دي د پولیسو تر مخه امر شوی دي او یو تن پولیس والا چې کم دي هغه زخمی دي. او دا کار چې کم دي چې کله د سکول ته ورننه وتل نو دا کار وکړلو او په دې کې د چې سمرم کسان مرشول نو دا د بره کورمی سره تعلق لري. او د تعلیم محکمې مشر فرید الله سره ما خبرې وشول نو هغه ویل چې په پیخه کې دا ټول فکر دا چې کوم خبره ده دا فرید الله ماتره کړو هغه دا ویل چې دا کم استادان په دې کې مرشي وي دي سلور تنه دا د بره کورمی سره تعلق لري. او چې کوم امتحان د پاره ورغلي عمله ده نو هغه محفوظ ده هغه دا ویل. خو هغه ورسره دا هم ویل چې امتحان تر نامعلومه وخت پورې ضلع کې زنډول شوی دی او نور صبح کې چې کوم دی دا امتحان به روان وي.
د تاریخ دا پیخه د یو غلط فهمۍ د وجه نه شوی دا ځکه چې دغلته خو دا د ځمکو شخړې هم وي او د قومونو منځ کې دا څنګه کیسه ده؟
او بالکل دا ما د پولیسو مشر محمد عمران سره خبرې وشولې نو هغه دا ویلو چې د ګیدو او د پیوار ترمنځ د زمکو تنازع چې کومه ده دا ډیره پخوانی ده او په دې کې دوی ترمنز جنگونه هم شوي دي او داسې په یو بل باندې دوی د اډیکونو چې کوم دی د بریدونو داوی هم کوي. نو د تیرو یونیم میاشت کې سلور پیښې داسې وشولې چې په هغه کې کسان مړه او ژوبل شولو او د هغو زیاتره تعلق چې کوم دی دا د تری منګل خلکو سره دی. نو هلته یو دا سوچ موجود دی چې په دوی باندې دا اټیکونه کیږي او حکومت یې مخه نه نسی. خو حکومت بیا چې پولیسو مشر چې کوم هغه وی مونږ پوره کوشش کوو او مونږ اوس هم حالات په کنټرول کې ساتلی دي او مخکې هم چې کوم دی دغو پیښو مخنیوی کوو. نو پولیسو مشر ما سره بیا دا خبره هم کړې ده خو د دې پیښې نه پس اوس په کورمه کې حالات بالکل کړکېچن دي، لارې بندې دي او لارې بندېدو وجه چې دی کنه په د پولیسو مشر هغه دا ښیي چې چونکې حالات خراب دي نو یو بل باندې د ټیکونو خطره ده، نو د دې د بچو د خاطر په وجه باندې دا لارې تړلې شوې دي. او عمران چې کوم دی محمد عمران هغه دا موږ ته وویل چې پولیس چونکې چمتو دي او هغه کسانو نیولو کوشش کوي چا چې قانون په لاس کې اخیستی دی. او د سیمې نه دا معلومات هم راغلي دي چې په پیښه کې اته تنه مړه شوي خو د پولیسو مشر یې تصدیق نه کوي. نو داسې په دې دواړو پیښو کې و تنه چې کوم دی مړه شوي دي، په دې کې سلور تنه استادان خود لیکيږي او دا نور چې کوم دی د عام خلک دي. نو دا پیښه شوې دي او حالات چې کوم دی هلته معمول په لور لا فی الحال نه دی راغلي.
صحیح، ډیر مننه طارق، بس تاسو په دې نظر ساتي مشال ریډیو اوریدونکو به په دې اړه باندې خبرو په کورمه کې چې کوم پیښه شوې دي دوه جلا جلا پیښو کې پولیس تاییدوي چې وو کسان په دې کې وجه شوي دي. ولس وایي، خلک وایي چې اته کسان په دې پیښو کې وجه شوي خو پولیسو د وو کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی. په دې اړه باندې به تاسو معلومات چې دی هغه د مشال ریډیو د ویب سایټ، ټویټر، فیسبوک د لارې او د انسټاګرام او د یوټیوب د لارې نه موږ تاسو ته په نن او سبا کې به خامخا درته درکو. نو تاسو هیله ده چې د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته هم داسې پسې دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شپږ سوه یویش میډیم څپو، علاوه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدلی شئ. او د مشال ریډیو خبرونې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم شته دی، تاسو لا غزه هم واوري. په شمالي وزیرستان کې یو ډاکټر په هدفي برید کې وژل شوی دی. رحمت ایاز د څارو ډاکټر یا ویچرنر و چې د ځای خلکو پولیسو په نا پرون په میرالی کې وو وژل شو. پولیس وایي ډاکټر په خپل کلینیک کې ناس و چې موټر سایکل سپرو مخپټو وسلوالو په ډزې وکړي. هغه ځای په ځای ووژه او بیا وتښتېدل. دا په تیرو څو ورځو کې څویم هدفي برید دی چې په ترڅ کې ځایي خلک او مسافر وژل کېږي. پولیس، پوځ او انتظامیه بیا بیا وایي چې دوی د امنیت د ټینګولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي. عمر وزیری نور حال درته وایي.
د پولیس او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي بازار کې وسلوالو د ویټرنری یا د سارو ډاکټر رحمت ایاس ووژو او بریدګر وتښتېدل. د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د مای په دریمه ډاکټر رحمت ایاس میرعلي بازار کې په خپل دوکان کې ناست وو چې موټر سایکل سپاره مخپټي وسلوال ورغلل. دوکان کې په ډزو ووژلو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د مئی په لومړۍ نیټه هم د شپې میرامشا کې په یو هوټل کې ناسرګندا وسلوالو د افغانستان څخه راغلی یو مسافر وژلی وو او ورسره بل ملګری ژوبل کړی دی. هم د اپریل پر دیرشمه میرعلي حیدرخیلو کې ناسرګندا وسلوالو لخوا یو کس وژل شوی وو چې مړی حیدرخیلو کې غورځول شوی وو. د اپریل په 9 بیا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا ناسرګندا وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړي ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه د تښتېدو هڅه کړې وه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې وې او دواړه یې په موقع وژلې وو. په دغه پیښه کې دوه ځایي ماشومان ژوبل شوي هم ول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 20 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لرې پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. د دوی په وینا نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی وو او وسلوال تښتېدلی ول. تر دې وړاندې د اپریل په 20مه هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرام شاه کې نصرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله لزان سره اوچت کړی وو او وروسته یې وژلی وو چې مړی یې په میرام شاه کې غورځولی وو. په 13 اونۍ یعنی د اپریل 20مه نه تر مئی 3مه نیټې پورې شمالي وزیرستان کې دغه شپږم برید دی چې اووه کسان پکې ووژل شول او درې ژوبل شول. پولیس وایي چې د نامعلومو وسله والو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمهواري لا کومې وسله والې ډلې نه دي منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 19 هدفي بریدونه ترسره شول. 2022 کال کې د غلطه ټولو 30 هدفي بریدونه شوي ول چې تر 60 زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالی وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په واروار تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. دوی وایي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا، شمالي جنوبي وزیرستانونو، بجاوړ، خیبر، سوات، بنو، لکی مروت او یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي ویلي چې په سیمو کې یې بیا وسلوال فعال شوي او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو او طوفانونو په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او زیات شمیر څاروي هم له منځه وړي دي. همدارنګه خلک شکایت کوي چې فصلونو او ودانیو ته هم زیان رسیدل دي او زراعتي ځمکې خرابې شوې دي. په دې اړه د شبیرجان رپورټ اورو.
د قدرتی اپتونو د نظم صوبه ادارې یا پی ډی ایم ترمخه صوبه کې روانو بارانونو او طوفانونو 13 ورځو کې 4 کسان وژلي چې پکې 3 لکی مروت او یو شنګله کې دي او ځینې پکې ژوبل شوي هم دي. دغه ډول د 150 سیوا څاروي هم وژلي چې پکې ګډي بیزي شامل دي. د یاد ادارې ویان تیمور علي مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
خیبر پختونخوا کې گزشته 2 ورځو راسي بارانونه سٹارټ دي او په مختلفو علاقو کې ګلۍ هم شوې ده. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي، نو ایم اطلاعات مطابق 4 کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو، آسماني بجلی او توغیانې د لاسا. همدغه رنګ 2 کسان پکې زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې کوم سره اطلاعات دي، 15 کورونو ته جزوی تور باندې او یو کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلې دي او 36 ګډي او بیزي پکې هم مړي شوي دي.
نو موږ ځات کړه چې ولړ فصلونو ته هم ځان رسیدلې دي، ولې د هغې کر معلومات لا دوی ته نه در رسیدلې او متعلقه ځلې انتظامی د هغې تخمین لګوي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 4 ورځو کې دا اوس هم د دغه ډول بارانونو، غلې او تیزو هواګانو امکان دی. نو باید ولس هم او په خاصه توګه زمینداران احتیاط نه کار واخلي، ځکه دا طوفاني بارانونه ولړ فصلونو ته په خصوصي توګه غنم ته ډیر زیان اړولی شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیړو ته وایي.
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوته ده. دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شبه په شبه د باران امکان ده. دغه تیزو بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خاص ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم چې حفاظتي اقدامات وي نو هغه دی کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټي دي هغه نه د اوبو او وستلو خپوره انتظام دی وکړي.
دا دونه چې موسمیاتو محکمې وړاندې نه په صبح کې د تیزو بارانونو، سیلې، غلې، تزمکه د خویدو او په خړونو کې د اوبو راتلو امکان د 1.5 مینه سرګند کړو او د هغې په رڼا کې پی ډی ایم ای په 26 اپریل خبرداری هم جاری کړو چې په ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شوی چې په دې ورځو شپو کې د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلعي انتظامیو او ریسکیو یو یا دوه وته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته د شپږنیم بجې شو راځي د خبرونو لنډیز ور د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې له وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال او شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د شمالي وزیرستان په دردونی سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته هغه مهال وشوه چې پوز د وسلوالو په پټنځایونو باندې عملیات کول. د دوی په وینا درې وسلوال وژلي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمهواري منل ده، ویل دي چې د سړک غاړې په بمي چاودنه کې د غمر ګوبله اړولې. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې په دو جلا جلا پیښو کې وو کسان وژل شوي دي. د بره کورمه د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال رډیو ته وویل چې په تری منګل کې بلواګر یو سکول ته ورغلی وو او هلته یې پر عمله ډزې کړې او شپږ کسان یې وژلي. د هغه په خبره دا حمله تر هغه وروسته شوې چې په شلوزان کې پر یو ګاډي وسلوالو برید وکړ. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی و. د پولیسو په خبره سیمه کې د پیواړ او ګیدو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجې له امله ممکن دغه پیښې رامنځته شوې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شنګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ورغلی دی. د هند په ګوا کې دغه غونډې په دوران کې بعد د بیلابیلو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران پر امنیتي مسایلو، اقتصادي راکړې ورکړې او تجارت زیاتولو خبرې کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو خبرې د مې درېما په ټوله نړۍ کې د بیان ازادي د ورځې په توګه المنزل شوی ده. په افغانستان کې د خبریالانو حالت ډیر د تشویش وړ ښودل شوی ده، ځکه چې دغلته د طالبانو حکومت په خبریالانو او رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي دي، خصوصا په خزینه خبریالانو. په خوست کې د رسنیو مشرانو او خبریالانو اقتصادي ستونزې او په رسنیو بندیزونه د دوی کار لا نور پسې سختوي. په اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او خبریالانو د مې د درېیمې یا د مطبوعاتو ازادۍ د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل اقتصادي ستونزو د دوی پر رسنیزو فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. دوی همدارنګه له مسؤولو ادارو او چارواکو هم وغوښتل چې خلکو ته د حقایقو د روښانتیا او کره معلوماتو د رسولو په خاطر دې له رسنیو سره پر وخت د معلوماتو په شریکولو کې مرستې وکړي. په خوست کې د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل مشاد راډیو ته وویل
ډېره غټه ستونزه پله اقتصادي ستونزه ده چې د دې په نتیجه کې د افغانستان په کچه تقریبا ډېرې زیاتې رسنۍ د رکود سره مخامخ شوې دي او یا نور هم د مخ په زور روانې دي.
په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال شیرین درمان هم وایي سره له دې چې د رسنیو کارکوونکي ملي ګټو ته ژمن دي، خو بیا هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري.
عموم کې ژورنالیستان ملي ګټو ته ژمن خلک دي، خو بیا هم له کلونو راهیسې خبریالان په یو شمېر موضوعاتو کې مطبوعاتو ته د لاسرسي په برخه کې محدود دي. نو لاړوندې دارو موږ غوښتنه هم دغه ده چې خبریالانو ته پر وخت معلومات ورکړي، څو د خبریالانو له لارې ولس اګه شوي او ولس له هغه ذات چې دی ورته اړتیا لري خبر شوی وي.
د خوست په ګډون د افغانستان په سلو رشتو ولایتونو کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا ونمانځل شوه. د یادې اتحادیې ولایتي مسؤل زاهد شانګار ویل دوی د خوست د رسنیو لسګونه خبریالان او مسؤلین په دې وسایل چې په نشتو امکاناتو خپل رسنیز فعالیتونه روان ساتلي دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې په همدې مناسبت د خوست 50 تنه ژورنالیستان د استانیکونو په ورکړه دوی وستایل چې د خو ژورنالیستان د افغانستان په کچه هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه د دوی نه رسنۍ و نه تړل شوې، د رسنۍ مسؤلین همداشان د رسنۍ ژورنالیستان نو دا د ډېرې ستاینې وړ دي.
بلورې ته د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه په ښه توګه روان دي او دې ځای کې نه یوازې کومه رسنۍ نه ده تړل شوې، بلکې نوې رسنۍ هم د جوړېدو په درشل کې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په خوست کې الحمدلله د ژورنالیستانو ټول کارونه ډېر ښه روان دي، هیڅ یوه رسنۍ سقوط خو نه بلکې اضافه نور هم څلور رسنۍ د فعالیتو په حالت کې دي. دا په ټول افغانستان کې دا امتیاز یوازې خوست حاصل ده.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي. یاد دیوی د 1993 زیږدیز کال د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعه په اته څلوېښتمه ناسته کې د مې دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه، او له هغه وروسته د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په همدې نوم نمانځل کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونې،
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر شوې ده تاسو د جمعې په ورځ باندې اوریدل شئ چې سبا ده، او د مشال ریډیو د نننۍ خبرونه تاسو هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ باندې هم اوریدل شئ. اوس کراچی ته ځو، په کراچی کې میشته هندو لږ کین له تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وروسته له هغې احتجاج او پرلت پیل کړی چې د مې په لومړۍ شپه ناوخته یو هندو ځوان کمل کشن ووژل شو. هغه مهال پولیسو ویلي وو چې هغوی یو غل وژلی دی او بل یې ژوندی نیولی دی. پولیسو دا هم ویلي وو چې له دغه غلو څخه موبایل فونونه او وسلې او پیسې هم ترلاسه کړي دي، خو وروسته د هندوانو لګکۍ و استازو ویل چې وژل شوی کس غل نه و بلکې یو ساده ځوان و او پولیسو وژلی. د دوی په وینا پولیسو دا جعلي مقابله کړې ده، او نه یوازې د وژل شوي کس سپکاوی شوی دی بلکې د هغه ژوند هم اخیستل شوی دی. په دې اړه د نیاز علي رپورټر.
په کراچۍ کې د نیو ټاون پولیسو تانې مخې ته په احتجاجي پرلت ناس هندوان وایي چې تر څو ورته انصاف نوی میلاو شوی تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي او خپل مړی به هم نه سپاري. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې وجلې شوی هندو ځوان کمل کشن رور رام کشن د مای په درېمه مشال لیډیو ته وویل چې رور یې پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دی. دیوای دوی زما رور وجلې دی، هغه ډاکو نه وو تر هغه نو پولیسو تر پیسې هم هاغستی. من خپل کور وو چې پولیسو راته خبر راکو چې کمل کشن ټپی شوی دی. من چې روغتون تلاړو نو هغه مړ پروتو. رور می د ترزوی سره د سامان هاغستو لپاره روانو، ولی چې نن ورځ زما د دوه خويندو
دوه بهنو کی شادي دی میری. آج
رام کشن زیاته کړی چې نن د مای په درېما د دوه خويندو ودونه وو، او د هغو د ودونو سامان لپاره رور می د خار لیاري سیمه تروانو چې په لار کې پولیسو په نخ کړی او جالی مقابله کی وجلی دی. په کراچی کې د نیو ټاون تانی مخته هندوانو دا احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې د مای په لومړۍ نیټه د شپې د یاد تانی پولیسو دا وکړي وا چې د پولیسو په یو مقابله کې یو غل وجلې او بلې په جوبل حالت کې نیولې دی. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړي وا چې د غلو څخه وسله پټ شوی موبایلونه او روپۍ هم ترلاسه کړي دي. رستو له هغه چې پولیسو د کمل کشن مړې خپلوانو ته سپارلو، نو خپلوانو ترې انکار وکړو او د پیښې پر ضد احتجاج پیل کړو چې د مای په درېما د شپې ناوخته هم روانو. د وجلې شوي کمل کشن تر دلیب کشن مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیسو افسران د خپلې خبرې نه پشا شوي او کمل کشن په وجنه کې اصلي تورن پولیسانو پر ضد هیڅ ګامونه نه دي اخیستي. دی وایي چې اس اس پی راته ویلي وو چې موږ پلټنې کوو او موږ نه یوه ورځې وخت غوښتی وو. دوه ورځې تیرې شوې خو اوس د پولیسو اس اس پی موږ سره نه میلاویږي. اوس پولیس د خپلې خبرې نه پشا شوي دي. لومړی پولیسو ویل چې د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی، خو اوس وایي چې موږ نه دی وجلې، موږ ته معلومات نشته. دلیپ کشن زیاته کړی چې تر هغې به خپل مړی نه سپاري او احتجاج به جاري ساتي چې تر څو په پیښه کې تورن اصلي پولیسان نیولې شوي نه وي. بلخوا د سیمې د پولیسو اس اس پی زبیر نذیر شیخ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وجنې په ضد مقدمه درج کړي او یا د پیښه کې د نیو ټاون تانې د پولیسو انسپکټر فرمان علی شاه نیولې شوی هم دی او نورې پلټنې روانې دي. د اس اس پی په وینا چې د سیمې پولیسو ډی آی جی د پیښې نوټس اخیستې او د پلټنو لپاره یې د ګلشن اقبال پولیسو اس اس پی ظفر صدیق په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دوی به په دوه ورځو کې خپل راپور یا سپارښتنې وړاندې کوي. خو په احتجاج ناس هندوان وایي چې پولیسو یوازې خپل یو عسکر نیولی دی دی او په پیخه کې اصلي تورن پولیسان د بچکولو حسي کوي، نو دوی زکه خپل احتجاج نه ختموي. په کراچۍ کې دا د پولیسو لومړی مقابله نه ده چې د وجلې شوی ځوان کورنۍ مشکوکا بللې ده. لدی وړاندې وار په وار څو ځله هم دا ډول پیخې مخې ته راغلي چې پولیسو پکې د وسلوالو د وجلو نیولو داوی کړي، خو بیا وروستو د پولیسو افسرانو یا تحقیقاتي ډلو دغه مقابلې جالي بللې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ځوانانو غږ خبرونه تاسو ته سبا نشریږي. هله د چې د مشال ریډیو د نورو خبرونو په شان دا هم واوري او موږ ته په اړه نظر راکړي چې ستاسو په کې څه خوښ دي، څه ممکن دي خوښ او څنګه یې ښه کو. اوس یو رپورټ ته ورځو. په پړچنار کې د ځایي خلکو مظاهره کړې ده او د هغې وروسته په کورمه کې چې دی نورې مظاهرې هم په مختلفو پړچنار کې چې خلکو مظاهره کړې وه هغه د منشیاتو په ضد وه. او بیا وروسته چې دی په د خلکو د خوانه ویل شوي دي چې دغلته بجلی نشته، نو د کورمې خلک په د یوه میاشت کې په مختلفو پیښو په مختلفو مسایلو باندې په غبرګون کې مظاهرې کوي. د کورمې خلک وایي چې بلونه په وخت ورکوي خو بجلی ورته هغه سي چې په کار ده نه ورکول کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د دغه مشکلاتو نه خبر دي او کوشش کوي چې حل کړي. طارق ورغزه پی رپورت لري.
ناره په پړچنار کې د شینې سیمو سیدونکو د احتجاج په توګه وهي. دوی د چهارشنبه پر ورځ د بجلی نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکو ک یو خوا د بجلی محکمې پر ضد نارې وهلې، نور سره پر مرکزی سړک لا ټایرونو سوځولو سره د ټل پړچنار لار هم تړلې و. د شوبلانو موینو سینوای هسي هم بجلی نشته، خو چې کله نه د بجلی لائن د پړچنار خال لپاره مختشوی فیډر پرځه ل کلیوالو سره اچول شوی، نو بجلی نور هم خراب شوی.
مو علاقای سیټی علاقہ ده او مو چکم ده پاړی اوس کړی ده لین او مو ته 24 غنټو کې اکثر 24 غنټو کې وا غنټه کله نوی کله وانی ما غنټه روشي او مو ته هوس کر بجلی ناسیو او بوډی رمسلا ده سمو ار خونه ټینکر وړي.
په کورما ضلع کې یوازې د شینې نه بلکې د پړچنار صدا علي زو او بغن خارونو په شمول کلیوالو علاقو ته هم کما بجلی ورپریک دولت کیږي چې سره د مقامی خلکو ژوند لا مشکلاتو سره مخامخ دي. په ضلع کې د بجلی نشټوالي پر ضد سو واره مقامی خلکو احتجاجونه وکړل خو یاد مسلې حل ونه موندلو. د خوار کلی ملک نیاز بادشاہ تر دې وړاندې د احتجاجي جرګې پر وخت په صدا خار کې ویلی ول چې ک بجلی سمنه شولانو پر ضد به په لویه کچه احتجاج پیل کړی.
کدا نظام ٹھیک شو، بجلی برابر شو، سسٹم صحیح شو، صحیح دی کنه شو، نو مو په داغه د شپې کو قوم مشرانو یو سل وتانه کاغه کو چای دی کاغه پوشوله سنټر دی کاغه خور کله میرو کاڅه مرغی چینا دی مکمل دا کمیټي به اعلان کوي او ورځ به منتخب کوي بیا به زدي تا ور خایو د حکومت ته مزه بیا د عوام تکاتور خایو.
بلخوا په دغه د بجلی محکمې ای مشر انجینیر عبدالماجد مشال لوډیو ته د چرشنبه پر زول کڅوګ غواړي چې بجلی خشي نو میټر دی ولګوي ولې چې دوی مفت بجلی نشي ورکولې. عبدالماجد زیاته کړه کڅو هم په روزمیاش کې د بجلی محکمې څلور غنټې بجلی ورکوله خو د حکومت له خوا سبسډي پر ختمې دلو ووستر درو غنټو زیاته بجلی نشي ورپریکدولې. چارواکي دا هم ویل په ګریسیشن کې د شینې لپاره پر مقرر فیډر دا وخت د بجلی لوډ دومره دی چې مسلسل یو شان بجلی نشي ورکولې او نه داسې کولای شي چې د یاد سیمه بجلی پر بازار فیډر
ورواچوي.
نو دی اوس ډیماند دار چې را مونږ د سیټي فیډر ته واړوي کنه. نو سیټي فیډر الډی مونږ سره هغه کې ځای نشته. اوس چې دا علاقه سیټي فیډر ته واړېږي بیا هغه بالکل نه چلیږي.
په قبایلی ضلعو کې حکومت دا وخت په شپه ورځ کې درې غنټې بجلی ورکوي، خو مقامی اوسیدونکو دا دریز دی چې دوی ته د هغه بجلی ورکړل شي چې د خیبر پختونخوا صوبې سره تر زم کې دلوي. مخکې وا په پخوانی فاټک کې د بجلی محکمې پر هغه ځایونو کې تر اتو غنټو پورې بجلی ورپرېږ دا والا چې تر مقرر هدا پورې د بجلی بل ورکول کېدل، خو چیرته چې میټرې نه ویلې کېدلې نو هغلته په څلور وشتو غنټو کې یوازې څلور غنټې مفت بجلی ورکولو سہولت وو. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې پنځه لزر اووه سو پنځوس، دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو ته سه مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په دغه چپو سربیره د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم تاسو دا اوس اوریدئ شئ. دا وړیا اپ ته چې تاسو د انډراید ټلیفون نو د اپل فونونو څخه ډاونلوډول شي، د دې لپاره تاسو ته انټرنیټ ضروری دی. که چیرته په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو بیا موږ ته وایي، کوشش وکړو چې مشکل در حل کړو. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوري، په دې وخت کې په پاکستان کې د سپریم کورټ او د پارلیمنت ترمنځ یو قسم ته ناندرې روانې دي، او دا ناندرې له دې وجې شروع شوې دي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر اتیا بندیال چې دی هغه ویل دي چې د پاکستان حکومت دې انتخابات ژر وکړي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دوی سره پیسې نشته او امنیتي حالت هم داسې نه دي چې دوی دې ژر انتخابات وکړي. دا لانجه او دا جنجال کمی خواته روان دي. په دې اړه د منور شاه رپورټ ورو.
د پاکستان د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د جرګهګۍ د هغه اوریدنې او کاروایي تفصیل دی له پارلیمان سره شریک کړل شي، چې په نتیجه کې یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه حکم شوی دی. خواجه آصف دا خبره د مئی په دویمه قومي اسمبلۍ ته وینا کې له هغې وروسته وکړه چې هم په دغه ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي عمر عطا بندیال د قومي اسمبلۍ د سپیکر نه د هغه کاروایي تفصیل ورکولو غوښتنه وکړه چې پکې د سپریم کورټ د اقداماتو او د چارو د بهیرونو یعنی پریکټس اینڈ پروسیجر بل 2023 په نوم قانوني مسوده باندې بحث شوی دی. په دې قانوني بل کې د سپریم کورټ د چیف جسټس لخوا د از خود یا سوموټو نوټس اخیستو اختیارات محدود کړل شوی دي. پښتنه دا ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس سره د وفاقي اتحادي حکومت او پارلیمان دا کلکیج کوم لخت روان دي. د پاکستان د وکیلانو د مرکزی اتحادیه پاکستان بار کونسل یو مشر عابد ساقی د مای په دریمه مشال لیډیو ته ویل اندېښنه ده چې که د سپریم کورټ حکم عملی نشي نو عدالت به د حکومت پر ضد کاروایی کوي او دا کلکیج به نور هم سیوا کیږي.
د آئین اتشپیتم او نشپیتم ماده ډیر واضح دي چې سپریم کورټ د پارلمان په کاروایی کې مداخلت نشي کولای، او په پارلمان کې هم د سپریم کورټ د ججانو په اړه بحث نشي کېدای. خو تاسو ګوري چې دا دواړه خبرې روانې دي، سپریم کورټ او پارلمان د آئین خپل خپل تشریح کوي، خو په دې کې د اندېښنې خبره دا ده چې که سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخابات په اړه خپل فیصله بدله یا واپس وانخلي نو د وفاقي حکومت پر ضد به د عدالت د سپکاوي مقدمه جوړیږي او په نتیجه کې حکومت ختمېدای هم سي.
د پارلیمان لخوا د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو بیل د اپریل په شلمه قانوني حیثیت ترلاسه کړی دی. دغه قانون د سوموټو نوټس یا له خپل اړخه د اقدام کولو حق د چیف جسټس نه اخلي او د هغه په ګډون دریو مشرانو ججانو ته ورکوي. خو چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 14مه نیټه د دې بیل د مسودې پر ضد درخواستونو د اوریدنې پر مهال امر کړی چې دا به نه عملي کیږي. نوموړي د حکومت دا اقدام د عدلی په ازادۍ کې مخامخ مداخله بللې ده. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د سیاسیاتو د سانګې بشر ډاکټر فرحان حنیف هم وایي چې موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست للارې حل کېدای شي.
لدې بحران د وټلو یوازنې جمهوریت لا ردا ده چې سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کینی او په سلام مشوره د ستونزه هوار کړي. مونږ کتلې چې په تیر وختونو کې د آئینی بحران څخه غیر جمهوریت قوتونو ګټه پورته کړي، نو په کار ده چې هغه حالات بیا تکرار نشي. په دې اوسنی بحران کې په ځان بې پرې بولي او عدلیه خپل فیصله اعلان کړي، نو دوی خدا ستونزه نشي هوارولی. په کار ده چې حکومت د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د مذاکراتو لارې د دې ستونزې حل راوباسي.
د پاکستان د اتحادي وفاقي حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال ترمنځ اختلافات له هغې وروسته زیات شول چې نوموړي سږ کال مارچ کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه سو موټو نوټس واخیسته او په پنجاب کې د مئی په 14مه د صوبایي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف هم په یادو صوبو کې په دغه نیټه د انتخاباتو غوښتنه کوي. قوې فاقي حکومت وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په اعلان شوې نیټه انتخابات نشي کولای، او دا چې په ټول پاکستان کې به په یو وخت یعنی اکتوبر میاشت کې عام انتخابات کوي. بلخوا چیف جسټس عمر عطا بندیال د دې قضیه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي که سیاسي ګوندونه په متفقه توګه د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي، نو خپلې فیصلې ته بیا کتنه کولای شي. دا راز د سپریم کورټ په وینا دواړو خواوو په دې حق له مذاکرات پیل کړي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم همدا اوس کولای شئ چې دغه ایپ چې فری وړیا ایپ دی ګټه پورته کوي، خو د دې لپاره تاسو ته سمارټ فون او د انټرنیټ ضرورت دی. که چیرته تاسو سمارټ فون او انټرنیټ لرئ، دا ایپ ډاونلوډولی شئ او زموږ خپرونې پې همدا اوس هم اورېدی شئ او تیرې خپرونې هم پشته هغه هم اورېدی شئ. نړیوالې رسنۍ بلومبرګ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په ایشیا کې پاکستان هغه هیواد دی چې ګرانی پکې تر ټولو ایشیایي ملکونو زیاته ده. د پاکستان شماریت اداره وایي چې په اپریل میاشت کې په پاکستان کې د انفلیشن یا ګرانۍ کچه 6.4% وه. د خبر پښتونخوا ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې ګرانۍ ژوند ډیر سخت کړی دی او په تنخواه باندې هم د ډیرو خلکو ګزاره نه کیږي. په دې لړ کې خلکو مظاهرې هم په بیلابیلو وختونو کې کړی دي. بلخوا ته حکومت وایي چې دوی کوشش کوي چې دا مسله حل کړي او ګرانۍ کنټرول کړي. په دې اړه د ملیحه امیرزاده رپورټ. اور
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغہ حیواد کرسی دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن تر ٹولو لوڑے کچے ترسی دلے. دمی پر دویما دا بلومبرگ پر یو رپورٹ کے ویل شوی چہ دا گرانی لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخ کے شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغہ حیواد تیر کال دے اقتصادی بحران لاملا کنگال یا دیوالیا اعلان شوی. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویل شوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے زخت کمیدل په پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاش کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطح ده. بلومبرګ وایي په سریلنکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس په ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانې غیزمن شوې دي.
ګرانی بالکل په خپل وروج باندې دا نو یو مزرکار سړی دا بالکل نشي بدش کوي او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مېشت تنخواه خلی هغه هم د سرګې ته متاثر شوی دي. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوی دي او دویم طرف د سرکاري ملزمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه خپل ځای باندې ولاړې دي. وایي باندې یتي هغه قرضه هم پرې اوړي. ما چې بداس سوچ لکه اوړه دي چینی دا او دال وغیره دي سبزي دي دا ټول مطلب دی چې موږ خپل یو غاځ بجن مطابق موږ دا چې اخستون موږ کوم تنخواه وو هغه کې موږ څنګه ډېر بچت کړو اوس موجوده ټیم کې موږ بالکل هغه بچت نشو کولای کې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هم ډېر مشکل سره ترسي.
د بلومبرګ پر رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 0% تراټیټ شوی. د گاډو کرایې 55.8% لوړې شوی او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 78.1% شوی دي. دغه راز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوی دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په 3 مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغیزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کوم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کوم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامېږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دادی چې خودکوچیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کیږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ چې مخکې که په 100% کسٹمر وو نو هغه او 20% ته راغلی دی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته سباندې $1 ارب قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 0.2 ارب ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بل قسط او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی شوی سوی اور انفلیشن کې واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا اول ځل دی چې ډېر زیات راغلي دي. خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شیان دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ورکی لگا دی حکومت ہے لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملا کے دے تب مختلف حکومت پروگرام ہونا خود ہی لیکن ورسرا عام خلق دی یو
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو عارضی لار ده. خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچه اقدامات نه وي کړي تر هغې یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. دا په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
فلم ستار شاهد خبر کومه
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروا رکت خدای بندا.
دا نو فیلمونو او کتابونو پیجان گلوی.
کورتومتراجو با دارلنگ دی سائیم صدیق.
مراٹھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.